اته بجې شو احمد شبری ما سلام علیکم د اساجی رډو د دې سات په خبرونه کې 219 خبرونه لرو د شزو ځانګړي پروګرام نیمنړي او د اساسي او بشري حقوق خبرونه خو مخکې تر دې چې د خبرونو ته مخه کړو خبري برخه او لمړی هم خبرونه نن د افغانستان په څلور ولایتونو کې د بارانونو د ورېدو اټکل شوې ده د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیشندنې ریاست وایي چې په هرات فرا نیمروز هلمند کندهار زابل خوست پکتیا لوګر غزنی دایکندي روزګان غور بادغیس فاریاب جوزجان سرپل بغلان پنجشیر ننګرهار کونړ نورستان بدخشان او تخار ولایتونو کې د سختو ورښتونو امکانات شته دغو ورښتونو ته بزګران خوشاله دي او خلک وایي چې له دې سره به د مځکې لاندې اوبو کچه لوړه شي خو بل لور ته په وروستیو څو اونیو کې ورښتونو او ورسره سیلونو په افغانستان کې د لسکونو کسانو ژوند اخیستی او په اکثر ولایتونو کې مالی زیانونه اړولي دي د قزاقستان د صدراعظم مرستیال سریک ژومانګارین او د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د ریل پټلۍ د جوړولو په اړه خبرې وکړې د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې ښاغلی ژومانګارین چې چهارشنبه کابل ته رسیدلی له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې ویلي چې قزاقستان چمتو دی چې د صنعت لوړو زده کړو معارف روغتیا بانکداری او حکومتولۍ په چارو کې د الکترونیکی سیستم په برخه کې همکاري وکړي په دوام کې دغه راز ویل شوی چې په دغه کتنه کې د مختلفو سیاسي اقتصادي تجارتي ترانزیتي او له قزاقستان د ترکمنستان او افغانستان له لارې پاکستان ته د وسپنې پټلۍ د جوړولو پر مسلې هم خبرې وشوې په دې ترڅ کې ټاکل شوی چې د افغانستان او قزاقستان د تولیداتو او محصولاتو یو ګډ ورسنۍ نندارتون نن په کابل کې پرانستل شي د خیبر پښتونخوا د خیبر سیمې په بره باړه کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو چاودنه شوې ده چې لږ تر لږه 15 سرتیري ټپیان کړي دي په خیبر ځل کې د ملیشه ځواک به چارواکي د خپل نوم پټ ساتلو په شرط د ازادي رډو مشال څنګ ته د دې پیښې تایید وکړ او څرګنده کړه چې پرون د فرنټیر کور د یو سل او شپږم کنډک پر کاروان د سړک ته غاړې بم چاودلې د دې چارواکي په وینا په ټپیانو کې درې جګپوړي افسران او دوه سرتیري دي چې د درملنې لپاره روغتون ته رسول شوي دي د دې چاودنې مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی منلی حماس د یو اسرائیلي یرغل ویډیو خپره کړې چې په هغه کې هغه د اسرائیل حکومت د خپل اتباعو په نخوندې توپ تورنوي تر اوسه نه د ترګند چې حماس چې متحد ایالات او اروپای ټولنه د وی ترګر ډلې په توګه پیژني د دغه یرغمل شوی څلور وشکلن اسرائیلي دغه ویډیو تر کومو شرایطو لاندې ثبت کړی ده د اسرائیل رسنیو ویلي چې دغه یرغمل د امریکا او اسرائیل دوه ګونی تابعیت لري د اسرائیل حکومت وایي تر اوسه نه پوهیږي چې څومره یرغمل ژوندي دي خو د هغو شمیر له سلو ده تر یو سلو دېرش پورې اټکل شوی دی د اسرائیل او حماس ترمنځ د مخکني لنډمهاله اوربند په نتیجه کې یو سلو 15 تنه یرغمل او د اسرائیل له زندانونو د 240 فلسطیني بندیانو د خوش کېدو په بدل کې آزاد شول په غزه کې چې پر روانې جګړې څه باندې 200 ورځې تېرې شي تر اوسه د پای ته رسیدو هیڅ نقشې نشانې نه لیدل کیږي د روسیې د ماشومانو د حقوقو کمشنری له اوکراین سره د ماسکو د یرغمل د یرغل عمله د بې ځایه شویو شاوخوا 500 ماشومانو د تبادلې د یو تړون خبر ورکړ ماریا لووا بیلووا پرون ویل چې نه بشت ماشومان به اوکراین ته وسپارل شي او نولس به روسیې ته واستول شي لووا بیلووا زیاته کړه چې دا موافقه په دوحه کې له اوکراینی لوري سره د خبرو پر مهال شوې ده خو د اوکراین د بشري حقوقو کمشنر دیمیترو لوبینیتس فرانس پرس اژانس ته ویل چې دا خبر نشي تاییدولی ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري د پاکستان بیران مشران په افغانستان کې د ترهګرو ډلو فعالیتونو او موجودیت ته اندېښنه ښکاره کړه د چارو شنونکی شفیق همدرد وایي
په دې کې شک نشته دی چې د ایران د پاره داعش او د پاکستان د پاره ټي ټي پی لوی ګواښونه او خطرونه دي
په دې خبرونه کې به دا هم واوري
د زیات ورختون لامل د انګام ولسوالۍ مرکزی بازار ته خوړ یا سیلاب راخوته او چې دکاندارانو کیبینونه یې تخریب کړل
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ایران او پاکستان په افغانستان کې ترسي سازمانونه د سیمې او نړۍ امنیت ته جدي ګواښوبلل او ټینګار وکړ چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې به په خپلو کې همکاري پراخوي په هغه ګډه اعلامیه کې چې پاکستان ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د سفر په پای کې خبره شوه، همداراز ټینګار شوی دی چې په افغانستان کې د په بنسټیزو پریکړو کې د ټولو افغانانو ونډه پراخه او زیاته شي. تفصیل په دې راپور کې.
ایران او پاکستان د یو سوله ایز متحد ملي حاکمیت لرونکي او د یو خپلواک افغانستان په توګه د دې هیواد د پرمختګ لپاره په خپلو ژمنو یو ځل بیا ټینګار وکړ، خو په دې هیواد کې تروریستي سازمانونه د سیمې او نړۍ امنیت جدي ګواښ بلل. دواړو هیوادونو په هغه ګډه اعلامیه کې چې پاکستان ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د درې ورځني رسمي سفر په پای کې پرون چهارشنبه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې ویلي دي، دې ته په پام چې په افغانستان کې موجوده تروریستي سازمانونه سیمه ییز او نړیوال امنیت جدي ګواښ دي. دواړو لورو د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او امنیت په برخه کې د همکارۍ پر زیاتوالي او د ترهګرۍ په وړاندې یوې متحدې جبهې ته د پراختیا ورکولو لپاره په خپل چمتووالي یو ځل بیا ټینګار وکړ. که څه هم په اعلامیه کې په مشخص ډول د هغو ترهګرو ډلو چې د دواړو هیوادونو په وینا په افغانستان کې حضور لري او د سیمې او نړۍ امنیت ته ګواښ بلل کېږي نمونه نه دي اخیستل شوي، خو اسلام آباد تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډله د پاکستان امنیت او ثبات ته جدي ګواښ بولي. هغه ډله چې د اسلام آباد په وینا پر افغانستان واکمنو طالبانو ورته پناه ورکړې او د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه سرته رسوي، هغه ادعا چې طالبانو په کلکه رد کړې ده. د افغانستان بل ګاونډ ایران بیا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې له پلوه چې په افغانستان کې د طالبانو په څه باندې دوه نیم کلنه واکمني کې د ډیرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او همدارنګه په تېره جنوري میاشت کې د ایران د قدس ځواکونو د قمندان قاسم سلیمانی د اتلین په مراسمو کې د ځان وژونکو بریدونو مسؤلیت اخیستی ډیر اندېښنه لري. په دې اړه مو د سیاسي چارو د شنونکي شفیق همدرد نظر وپوښت چې آیا تهران او اسلام آباد د همدغو دو ډلو ګواښ ته ډېر اندېښمن دي او که نورې ډلې هم شته؟
په دې کې هېڅ شک نشته دی چې د ایران دپاره داعش او د پاکستان دپاره ټي ټي پي لوی ګواښونه او خطرونه دي، لیکن په تیرو تقریبا پنځه څلوېښتو کلونو کې د پاکستان او د ایران حکومت داسې پالیسۍ او ستراتیژۍ جوړې کړې وې چې په ترڅ کې په دغه دواړو هیوادونو کې لږکي تر ډېر فشار لاندې وو او اوس دغه لږکي د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره هم مبارزه کوي. نو که څه هم دوی په لویه کې دغه پړه پر دغه دوو ډلو ورچوي، لیکن په اصل کې د دغه دواړو هیوادونو دغه ستونزې چې دي که د امنیتي لحاظه دي که د سیاسي لحاظه دي، هغه په کور دننه کې دي. دوی د استبدادي پالیسیو له امله ډیر خلک له مشکلاتو او ستونزو سره مخ کړي دي.
په دې وروستیو کې په ایران او پاکستان کې د جیش العدل او جند الله ډلو چې دواړه هیوادونه د ځان لپاره ګواښ بولي د فعالیتونو زیاتېده. تهران او اسلام آباد دې ته اړ کړل چې یو د بل په خاوره کې د دغو ډلو اړوند ځایونو باندې مستقیم بریدونه وکړي. د ایران او پاکستان په ګډه اعلامیه کې که څه هم د دواړو هیوادونو په خاوره کې د کومو مشخصو ترهګرو ډلو یادونه نه ده شوې، خو دواړو لورو د ترهګرۍ د ټولو بڼو د غندنې تر څنګ ویلي چې ترهګرۍ د سیمې سولې او ثبات ته ګډ ګواښ او د سیمې د پرمختګ په وړاندې لوی خنډ دی. ایران او پاکستان همدارنګه په سیمه کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره د سیمه ییزو او نړیوالو هڅو د همغږي کولو یادونه کړې او په دې برخه کې د موجوده سیمه ییزو چوکاټونو یا فورمونو په مثبت ونډې ټینګار کړی. په اعلامیه کې د افغانستان د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته د درناوي تر څنګ دواړو لورو دا منلې چې په اساسي پریکړو کې د افغانانو د ټولو قشرونو د ونډې زیاتېدل به په دې هیواد کې د سولې او ثبات له لا ټینګښت سره مرسته وکړي. ایران او پاکستان چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي هم دي، همدارنګه له افغانستان سره د شانګهای د همکارۍ د سازمان د تماس ډلې د فعالیتونو د ژر پیلېدو پر اهمیت ټینګار وکړ ترڅو په سیمه کې د ثبات د ساتلو او د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره هڅې سره همغږي شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ایران او پاکستان د دغې ګډې اعلامیې په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې د دا ډول څرګندونو په وړاندې په غبرګونونو کې ویلي چې افغانستان اوس امن دی او هیڅ یوې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د دې هیواد له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي او په واک کې نورو افغانانو ته د ګډون په اړه غوښتنې هم رد کړي او هغه د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. پاکستان ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په مشرۍ د پلاوي په دې سفر کې چې پرون چهارشنبه پای ته ورسېد دواړو لورو موافقه وکړه چې د دوه اړخیزې سوداګرۍ او اقتصادي اړیکې به پراخوي او تر راتلونکو پنځو کلونو پورې به دوه اړخیزه سوداګري لس میلیارد ډالرو ته لوړه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې ایران او پاکستان په افغانستان کې تروریستي سازمانونه د سیمې او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ وبلل او ټینګار یې وکړ چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې به په خپلو کې همکاري پراخوي. دواړو هیوادونو همدارنګه په خپلو کې د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا په برخه کې هم د خپل منځي همکاریو د زیاتوالي خبره کړې. خو پوښتنه دا ده چې په دغسې حساس وخت کې چې د ایران او اسرائیل ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی، د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پاکستان ته د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په هدف سفر کړی او که په سیمه ییزه کچه تهران نورې اندېښنې هم لري. د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد په دې اړه وایي.
د ایران د ولسمشر ناڅاپي سفر پاکستان ته، که څه هم په مشترک اعلامیه کې دوی دا خبره کړې ده چې دا منطقوي، اقتصادي او امنیتي همکاري به ډیریږي، لیکن فاصل کې د ایران اندېښنه دا ده چې که په راتلونکي کې د دوی ستونزې د اسرائیل او امریکا سره ډیریږي، نو دوی ته به د ګاونډیو د خوا نه څه خطرونه متوجه، په ځانګړې توګه د پاکستان نه، ځکه پاکستان په تیر کې د امریکا متحد پاتې شوی او اوس یې هم په منطقه کې داسې مذبذبه پالیسي ده، او د بل طرفه پاکستان د سعودي عربستان ملاتړی او ملګری دی، او د رئیسی ته سفر وړاندې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته سفر کړی و. نو په منطقوي لحاظ باندې ځینې تغیرات او تحولات په منځني ختیځ کې او په دغه خطه کې را روان دي. ایران د دې نه اندېښنه لري او غواړي ښه په ډیپلوماټیک او په د خبرو د لارې دغه خپل ګاونډیان متقاعد کړي، تر څو پورې که په راتلونکي کې دوی ته کوم خطر متوجه کیږي چې د دغه هیوادو د خوانه نه وي. د ایران اندېښنه همداراز له عراق نه هم ده او له ترکیه نه هم ده، خو چون چې هغه به عراق یا هم تر یو حده پورې خپلې نیابتي ډلې لري، او ترکیه هم داسې ډېره دغه ترهګریزو مسایلو کې فعاله نه ده، نو لوی اندېښنه به د ایران د پاکستان نه وي چې که په راتلونکي کې کومه مسله جوړیږي نو کېدای شي د پاکستان له لارې نه ترهګر ایران ته نفوذ وکړي، او د مختلفو ډلو په نامه باندې دلته د استخباراتي کړې آداب چې دی په مخ ته یوسي. نو دا د ایران اندېښنه ده، او پاکستان هم په دې کې خپلې منطقوي او اقتصادي ګټې ویني.
د سیاسي چارو شنونکي شفیق همدرد.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د کونړ د دانګام ولسوالي بازار تش سوای دی. د ورشتون او سینونو له عمله یو شمیر مالونه خراب شوي او یو شمیر خلکو نورو خوندي ځایونو ته د دوکانونو مالونه انتقال کړي دي. د سیلونو له عمله د دانګام لارې او یو اندازه کرهندي سمځک هم خرابه شوې ده. د دانګام د بازار هټیوال له چارواکو غواړي چې استنادي دیوالونه ورته ودان کړي چې په راتلونکي کې له ورته ستونزو سره مخامخ نشي. تفصیل په دې راپور کې.
د دانګام ولسوالۍ د مرکزي بازار یو تن هټیوال فضل الرحمن ازادي راډیو ته وویل د بازار ګڼ دوکانونه یې د خوړ پر غاړه باد شوي دي، او د استنادي دیوال د نشتون په وجه په تیرو او روانو بارانونو کې ورته زیات مالی زیانونه اوښتي دي.
د زیات ورښتونو له امله دانګام ولسوالۍ مرکزي بازار ته یو اندازه خوړ یا سیلاب راخوته، او چې دوکاندارانو کیبینونه یې تخریب کړل، او یو شمېر دوکاندارانو خپلې سوداګانې خوندي ځای ته انتقالول چې د باران او د ورښت له امله سوداګانې خرابې شوې.
د دانګام ولسوالۍ نور اوسیدونکي هم وایي ورښتونو او سیلابونو یې کرهڼیزې ځمکې، باغونه، سربندونه، سرکونه او کورونه ویجاړ کړي. حاجی نثار احمد او بختاج:
سیلابونه راغلي دي، خلکو ته پکې درانه مالی زیانونه اوښتي دي، عمومي سړک پکې خراب شوی دی، او همدارنګه کلو ته چې کوم فرعي سړکونه غځېدلي دي هغه هم خراب شوي دي. د خوړونو د غاړې ځمکه چې ده هغه په مکمل ډول یې وړې ده، او فصلونه سیلابونو د ځان سره وړې دي. همدارنګه د خلکو کورونه نړېدلي دي، د چوپانانو کومې بانډې چې وي هغه تخریب شوي دي، ډېر زیانونه خلکو ته اوښتي دي.
د دانګام د ولسوالۍ زیات شمېر کورونه جړ شوی، او سرکونه په بشپړ ډول تخریب شوی دي. په سلګونو جریب ازمکه د سیلابونو له امله په بشپړ ډول لمنځه تللې، او د دانګام مرکزی بازار چې اوس مهال د یو شدید ناورین سره مخامخ دی، سیلاب پر راغلی دی.
د دانګام اوسیدونکو هټیوال په یو خل له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې نورو ځایونو کې ځانمنو شو کسانو سره د مرستې ترڅنګ باید د دانګام بازار ته یو استنادی دیوال جوړ کړي. بیا هم بختاج
چیر دغه سیلاب مخه ونه نیول شي نو بازار به په تخریب او له منځه ولاړ شي. نو بازار چې کومه ډېره سودا نه په بشپړ ډول خارج شوی دی، بازاریانو خپلې سوداګانې نورو ساحو ته انتقال کړي دي او بازار د شدید ناورین سره مخامخ دی.
په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست چارواکي بیا وایي د دانګام له بازارې د خپلو شته وسایلو او ولسونو په همکارۍ اوس مهال د اوبو مخاړبلې او په راتلونکي کې هڅې کوي چې د بودیجې پیدا کولو په صورت کې استنادي دیوال هم جوړ کړي او تل لپاره د سیلاب او د خوړ له ګواښ وژغوري. د کونړ دانګام ولسوالۍ د مرکزی بازار او د کلي اوسیدونکي په داسې حال کې د زیاتو اورښتونو او سیلابونو له امله ورته دا وختو مالی زیانونو څخه شکایت کوي چې د کونړ په نورو سیمو کې د کوټو او دیوالونو غورځېدو او سیلابونو له امله دوه دیرشو تنو ته مرګ ژوبلا وختې وه. د اسلامیک ریلیف موسسې لخوا په خپور شوي راپور کې ویل شوي چې بارانونو او سیلابونو د افغانستان ډیری سیمې ځپلې، نږدې 200 کسانو ته یې مرګ ژوبلا اړولې، 93000 هکتاره کرهڼیز ځمکه یې ویجاړه کړې او تر 900 پورې کورونه یا په بشپړ ډول ړنګ کړي او یا یې جزوي زیانمن کړي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
مخکې تر دې چې د بشري حقوق په خپرونه کې د بشر لپاره د تفریح د حق مسله وڅېړو، د ښځو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ لرو.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دامر خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
کورنۍ کې څو نفر خوري یو جتی دا خو هیڅ خواته نشي کېدای کنه؟
د یو میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې په کورنۍ کې د یو نفر په ګټې باندې ټولې ستونزې نه حل کېږي. د طالبان حکومت افغان میرمنې په داسې وخت کې له کاره وزګارې کړې چې د دې ښځو په خبره بې شمېره اقتصادي ستونزې لري. بلخوا د کورنۍ او نارینه هم د دې طرفدار دي چې ښځې کار وکړي او له دوی سره د اقتصادي مشکلاتو په حال کې اوږه ورکړي.
ما په نظر باندې ډېره مهمه او اساسي خبره ده چې کور کې ښځې هم کورنۍ لپاره مالي سپورټ واوسي.
نن پام دې خپل خبرې کوو ملتي مو وکړي. قدر من ورتونکو، کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره وخت ورسېدل، بیا یې د خپلې واکمنۍ د لومړۍ دورې په څیر میرمنې له کار او انجونې له زده کړې څخه محرومې کړې. ښځې د زده کړې، کار، تفریح، ورزش، په لرې واټن کې د بې محرمه سفر او په دې وروستیو کې آن د سینګار حق چې د حقوق پوهانو په خبره بشپړ خصوصي کار دی نه لري. د کابل اوسېدونکي اغلې اندړ وایي چې خپل راتلونکي ته ځکه اندېښمنه ده چې په خبره د طالبان حکومت یو په بل پسې د دوی ټول حقونه ورناخلي، خو د پوښتنې هیڅوک نشته. هغه وایي د زده کړې او کار حق شرعي او قانوني حق دی. میرمنې هم د نارینه په څیر په ټولنه کې د فعالیت حق لري.
ښځې هم لکه د نارینه غوندې حق لري د کار کولو. بعضې کورونو کې داسې هېڅ نارینه ونه لري، نو ښځې مجبوره دي ضرورت ورته لري کار ته. دا یې خپل حق ته نو بېخي ډېرې محتاجې دي، ځکه دوی تقریبا بعضې کورو کې ښځې د نارینه په څېر سرپرستې وي، د کور مسؤلیت له غاړې وه. اوس نو طبعا په هغو کور کې مو مشکلات ډېره دي چې یوازې ښځینه یې د کور سرپرستې وي او هغه کور ناسي. خپل ځان ته یې مشکل ده، کورنۍ ته یې سخته ده، خوراک څښاک ټول ورته سخته دي، تداوي ورته سخته ده. ښځه پېژنم چې کار کول اوس تقریبا زه طالبان له تګ سره بېکاره ده، کور کې ژوند ورته سخته ده. حتی خپل هغه شخصي شیان چې ده غواړي باید ترلاسه سکی نسی اختلای زن تا تداوی نسی کولی مجبوره دسی یو بلچه تا بز محتاج کیگی یا دی بلچه لحظ بناستی پیسی و نالاری نو تا بن زن ورطا سخت دا یوشی تا تا بن پزارت پده کی آغا با مجبوری دا پزور لی و چه غواری یا لخوان تخ یا لورور چه خنو چه غیر نس ورطا پلکوالی دا غیر دی کورنیش خاری و جنگونه وجود تاریک دیریگی دا خود دی خز تا جنجال بزیتر ناری نو خزی دارا بکوری نو تا بن کورو که جنجال دیک دیریگی بیانو یا دفعی داشی بکور که نسی تا ایچیر تم نسی ورطلی سخت تمامیگی کل وقت بازار تک تم انسان زون نسی کولی زکر داریگی ستالیبان بیا ورطا سی جابی ندسن بیوشی نیوشی با نیبانه کبی و خزی تادی دوی
افغان خځې داسې مهال په کور کې نیول شوي چې په وینا یې د تیرو شلو کلونو کې هر یوې تر خپل توانه داسې کار ځانته برابر کړی و چې د کورنۍ اقتصادي ستونزې یې حل کولې. ګڼ شمېر نارینه هم په دې نظر دي چې د ښځو کار له یوې خوا دوی فعاله ساتي، له بل لوري په اقتصادي ستونزو کې دوی ته اوږه ورکوي. خو په خبره یې اوس د دوی د کور د میرمنو د کار حق طالبان ور نه اخیستی.
ما په باور باندې کار کول د ښځې او نارینه د دواړو بشري حق ده. په دې کې دوه شیان اهم دي، یو د کار د تخنیکي ارزښت او بل اقتصادي ارزښت. دا ډېره مهمه او اهمه خبره ده د نارینه او ښځینه لپاره. ځینې کارونه په تخنیکي لحاظ ممکن ډېر اړین وي چې باید ښځې سرته ورسوي، مثلا د طب په برخه کې، مثلا اقتصادي برخه کې، مثلا د استادۍ او نور مسایلو کې. ممکن د نارینه او ښځې ډېرې اغېزمنې او تاثیر ګذاره وي او باید اهم او اساسي برخه دوی کې وخت وي. او د اقتصادي لحاظه هم دا ډېره مهمه ده چې په کور کې یو کس نه دوه کسه، دوه کس نه درې کسه مالي سپورټ وي د کور لپاره. زما په نظر باندې د کورنۍ لپاره ښځې او نارینه دواړه اقتصادي لحاظ باندې کومک او همکاره وي. ممکن تر هغو کورنیو چې تنها نارینه دا مسؤلیت لري چې د کورنۍ لپاره مالي منابع برابر کړي، ممکن ډېر اسوده او راحت اوسي. نارینه معمولا خپل اقتصاد ډېره برخه مجبور دي چې بیروني مصرف کړي یا بیروني مسایلو باندې کنټرول کړي. خو که په هغو کورنیو کې چې ښځه هم کورنۍ ته اقتصادي کومک ملاتړ وسیږي، یا اولاد پر روزنه، نور داخلي مسایلو په سنبالولو کې، تر هغو چې هغه ښځینه اقتصادي ملاتړ نه لري ډېر اغېزمنه او تاثیر ګذاره اوسي. زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اساسي خبره ده چې کور کې ښځې هم کورنۍ لپاره مالي سپورټ اوسي. کوم کورنۍ چې اقتصادي مشکلات نه لري، مالدار خبره هغه به ډېر آرام او راحت زندگی ولري. زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اهم خبره ده چې دا اجازه ورکړل شي.
کله چې طالبان په پیل کې وخت ورسېدل او لشپګم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ ښوونځي وتړل، بیا یې میرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار څخه راوګرځولې. د دوی په خبره په کور کې به یې کله ټلویزیون لیده، کله به یې هم ځان په هغو وسیلو بوخت کړی و چې برق ته اړتیا لري. خو په دې وروستیو کې د برق د نشتون له وجې دا کار هم نشي کولی. د کابل اوسیدونکې میرمن مینه وایي چې د طالبانو لخوا ټول محدودیتونه ځان ته بیل زیان لري چې نجونو او ښځو ته یې اړولي. خو په باور یې کار کول د دوی لپاره لکه ډوډۍ خوړل او بڅخل دومره اړین دي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو. درته وایي چې کار کول د ښځو او نجونو لپاره څومره اړین وو؟
کار کول دومره اړین دي لکه موږ چې ډوډۍ خورو، لکه موږ چې اوبه څښو، لکه موږ چې ساه اخلو، هم دومره اړین دي. نو یعنی د دې په اړینتوب باندې چې موږ هر څومره خبرې وکړو، یعنی څومره چې یو نر ضرورت لري، اړتیا لري کار وکړي، وظیفه وکړي، دنده وکړي، همدومره یې ښځه هم لري. ځکه چې ښځه هم د کور سرپرسته ده، ځکه هغه هم خپل مسؤلیتونه لري. نو دواړه دغه کار ته ضرورت لري. دا یوازې افغاني ټولنه ده چې مثلا کار نن د نارینه و مربوط ګڼل کېږي. مثلا ښځه خو هسې وایي کور ده، سړي ورته راوړي، خو نه، داسې نه ده. مثلا په یو کور کې که ورور کار کوي، خور یې ورسره وکړي، هغه خپل ضرورت رفع کوي. هغه خور که مثلا خاوند کار کوي، مېرمن یې ورسره کار وکړي، دواړه خپل، یعنی هغه خپل د کورنۍ ستونزې مشکلات یې کم وي، هر څوک خپل مشکل په خپله رفع کولی شي. دا نه چې یو بل ته اړ وي، یو بل ته محتاج وي.
له ځانه راته وایي چې تاسو په کوم کار باندې اخته وئ او اوس څه کوئ؟
زه خپله لیسانس یوم، مخکې مې دنده درلوده، وظیفه مې درلوده، درس مې ورکاوه په یو ښه معتبر ځای کې مې درس ورکاوه. خو له بله مرغه بس شرایط داسې شول چې صنفونه، مثلا دا ټولګي مکتبونه تر شپږم صنفه پورې شول، یا خو د مکتبو مثلا هغه کوم صنفونه کم شول، همداسې استادان ورسره کم شول، همداسې بس فیسونه کم شول. نو خلک بس په کورو شول، نیم په کور دي، او کوم چې شته دي هغه داسې په یو نشت ماشو باندې کار کوي، ځکه مجبور دي، او ځینې خلک بیا د مجموعې نه استفاده نه کوه. نو بس اوس موږ په کور شولو، هغه کوم ماش او کوم څکه لږ و که ډېر و چې لاسته م لاړه، اوس هغه هم نشته.
درته وایه چې په ځوان کې دې څومره تغییر راغی، اوس خپل لګښتونه څه رقم پوره کوي؟
البته موږ ټول افغانان په ژوند کې لکه مځکه او اسمان دومره تغییر راغلی دی. هر نجلۍ هره ښځه که مثلا هغه کار نه کوي، که خاوند یې هم کار کاوه اوس یې که نه کوي، مشکلات یې په ژوند کې پیدا شوي دي یا ژوند یې بدل شوی دی، بس همداسې موږ هم در ونیسه، ځکه هغه وخت ما خپله کار کولی شو، خپله مې خپل کوم ضرورتونه کوم اړتیاوې چې یعنې درلودې پوره کولی مې شوی. اوس نو که موږ په کورنۍ کې که یو نفر کار کوي که دوه نفره، مثلا هغه بیا د ټول کور هغه ضرورتونه رفکوي، بیا به زموږ خدا خو یعنې طبعا خپله یو مشکل دی، خو مثلا په یو کورنۍ کې څو نفره خوري یو ګټي، دا خو یعنې هېڅ خواته نه شي کېدای که نه. مثلا هر اقل یو انسان چې خپل ضرورت هم رفکی شي دا بهتره وي. دا چې اوس نو هره کورنۍ کې اوس دغه کیسې دي، دا نه چې تنها ما، بس زیاتره کورنۍ هم دغه ډول باندې مخکې روانې دي.
بله، دا موضوع بیا څومره په کورنیو کې د جار و جنجال سبب کیږي، ځکه کله چې نیستي نو شر و شور ورسره یي.
بالکل، دا خو خپله مثلا په یو کور کې چې تا مثلا ضرورت ولرې، هغه ضرورت اشد ضرورت دی، یعنی داسې نه دی چې څوک اوسي کارونه خاصم دي پې، خو اشد ضرورت وي، خو چې هغه هم نه پوره کېږي طبعا مشکلات پیدا کېږي. د ورور د خور سره، د خور د مور سره، د خاوند او مېرمنې تر منځ، د یعنې د ټول کورنۍ باندې دا تاثیر کېږي، داسې نه چې په یو نفر باندې کېږي. طبعا چې اوس مثلا یو کور، یو څوک په کور کې هغه خپل رواني وضعیت ښه نه وي، هغه د بل چا سره هم سم وضعیت نه شي کړی، هغه یو مثلا مشکل په ټوله کورنۍ باندې اغېز کولای شي.
بله، کله چې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، په ښځو یو په بل پسې بندیزونه ولګول چې په پایل کې همدغه د ښوونځي تړل ول، شپږم ټولګي نه د پورته نجونو پر مخ بیا پسې د پارکونو موضوع سوه، او د ورزشي کلبونو سوله، او دا نور مسایل. د هر بندیز
بیا چې سینګارتونونه شول، بعضی ښځو چې یعنې د هغه لارې خپل یعنې یو دوه روپۍ پیدا کړی شي، هغه هم پرې وتړل. زه نه پوهېږم د دوی ولې ښځو سره څه شخصي دښمني ده.
بله، همدا پوښتنه مې له تاسو څخه کوله چې د هر بندیز، هر محدودیت په تاسو شخصا څومره بد تاثیر کوه؟
کله چې نوي طالبان راغلي وو، ټوله یعنې دا خوشبیني لرله، ځکه دوی خپله هم په جار جار دا چیغې وهلې چې دوی هغه پخواني خلک نه دي، هغه مخکیني خلک نه دي. دوی مثلا اوس نه کېږي، یو متل دی، زاړه کلي ته نوي عادتونه یا نوي رواجونه نه وړل کېږي یا سر نه سره خوري. اوس هم په دو عصر کې چې دوی کوم بندیزونه لګوي یا هغه یعنې دوی کولای نشي، اصلا یې نشي کولای. اوس سینګارتونونه دوی بند کړل، دوی په کورو کې مخه نشي نیولای. دا دوه شپې مخکې ودونه و، موږ ورته ورغلي و، هماغسې حالات دی، هماغسې خلک سینګارتونو ته ځي، دوی مخه نشي نیولای. خاصې د ټولنې د جامع مثلا دغه نظم چې کوم دی، دا خرابوي، خپل ځان ته د خلکو کینه او نفرت ډېروي. نور مثلا دوی ما مخه نشي نیولای زه انټرنټ ونه کاروم، دوی مخه نشي نیولای زه اوس د سینګارتون ته لاړه نه شم، ځم په هغه طریقه نه ځم، په بله طریقه ځم. دا بس دوی خپل ځان ته د خلکو د عقدې راپاروي، د خلکو کینه او نفرت ځان ته ډېروي.
بله، زربره سوال، د ټولنې نیمایي قشر ته چې هغه مېرمنې دي، څه فکر کوئ ولې دا خلک دا کار کوي؟ دوی په دې پوهېږي نه کوم بل څوک یې ورزده کوي، څه مشکل دی؟
دغه ټکي ته هر څوک متوجه دي، هر څوک یعنې وایي چې دا لاسي داسې کړي. که مثلا دا ډېر تعجب وړ خبر ده چې تاسو تر څو پورې راغلي یاي، تاسو د ښځو سره دښمني راخیستې ده، تاسو هر قانون هر څه فقط د ښځو په باره کې دي. نور خو کومې ورځې نه چې طالبان راغلي دي، داس عمده کوم کار په دې وطن کې نه دی شوی چې سړی ووایي چې ځه دغه کار شوی دی. یوازې مادي دي، قانونونه دي، راځي په ښځو عملي کېږي، نور هېڅ کوم داس پرمختګ کوم کار نه. زه نه پوهېږم دی کوم اسلام عملی کوي، کوم اسلام له مخې غږېږي، ځکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپله مېرمن تجاره وه، تجارت یې کاوه، کار یې کاوه. کله چې دوی دا کارونه کوي، خپله ایران پاتې چې د کوم دین، د کوم نظام له مخې دا کارونه کوي. که دوی وایي چې ټولنه خرابه ده، ټولنه چا خرابه کړې ده؟ همدا تاسو نارینه یې، خو همدا تاسو نارینه وو به خرابه کړې وي. خو نارینه وو ته ورشئ، هغه په هغو باندې قانون عملي کوي چې ټولنه نه خرابوي، ښځو ته پکې د کار او د ژوند او د هر شي زمینه مساعده شي. نو ښځو خو نه ده خرابه کړې، که نه همدا سړو خرابه کړې ده. نو بیا دا قانونونه، دا مادې، دا هر شي چې راباسي، ولې به په سړیو باندې نه تطبیق کوي چې ټولنه ورسره منظمه شي، نظم برابر شي؟
بله، یو خدا مسله ده چې میرمنې نجونې له زده کړو څخه محرومې کړې، د کار ساحه یې پې تنګه کړه. درته وایم مینه جانې، کله چې ښار بازار کې ګرځې، څومره ته خپله د یوې میرمنې په صفت، د یوې نجلۍ په صفت احساس د ناراحتۍ کوې؟
کریشتیا وایم لومړی ورځ کې خبر چې موږ بیرون تا وته نیار بم خپل خپل ځانو ته رسېسر تل پای کتل چې ودرېګا کوم ځای خو مثلا کوم لمن خو اس کټی ته نه دا یا لاس خو بنه کاری پکا خو بنه کاری ځکه دومره ډار و چې موږ خپل مثلا بیرون ته وته یعنی تا د موټر کې په لار ځکه کله چې اوس برشانه یو څوک وار را باندې وکړي کله او خندم یو څوک وار را باندې خاندي که په ټلیفون کې اوس څوک وار را باندې وکړي ول ټلیفون کې راګيږي حتی زه د خپل خاوند سره چې په لار ځم زه جارېږم اوس به څوک راته وایي چې ته ولې د خپل خاوند سره یعنی څنګ په څنګ روانه یې هغه سره غږېږي یا مجلس کې دا د څه کېږي ځکه همداسې شوي دي خپل خاوند خپل مېرمنې سره نه شي ګرځېدی خپل یعنی نامزاتو ګوشدن نه شي سره ګرځېدی دستي درې چې تاسو څه سره کېږئ ولې سره یو ځای ګرځئ
مېرمنې بس زده کړې ته تللې بیا به کار ته تللې یو رستورانت ته به لاړلې یو میلې ته به لاړلې د هر څه محدود سول ورک سول کنه څه فکر کوئ له رواني اړخ نه دا څومره یوه لویه ضربه ده ښځینه طبقې ته
یو کورنۍ که تاسو یوازې یوه کورنۍ که په نظر کې تاسو ونیسئ په هغه باندې که تاسو هره ورځ د القه را تنګوئ نو آخر به هغه کورنۍ څنګه کېږي نو دا چې ته په ټول یو ملت باندې او په هغه ملت کې تر ښځو حلقه را تاو کړې ده او هره ورځ ته دا حلقه تنګوي دا تمه لري چې دا زه د ټولنې د اصلاح لپاره دا کار کوم په دې رقم که څوک ټولنه اصلاح کوي هم نه اصلاح کېږي که په زور هم دا کار څوک کوي نه کېږي دا هېڅ امکان نه لري نو دوی چې دا په ښځو باندې دا حلقه را تنګوي دا په دې معنا نه ده چې والله موږ ټولنه اصلاح کوو ښځې اصلاح کوو البته ښځې اصلاح دي دا نه ده چې والله ښځې اوس بېلارې دي دی غواړي په لاره کې که تعلیم دومره بد شوی وای که مثلا ښه نه وای دوی ولې په لومړي کې چې راغلل ولې دوی یوه یوه ښځه یا مېرمن درلوده بله سواداره باسواده غوښته د ښار والې غوښته ښه نو تاسو چې هلته پوهېږئ چې مثلا یو د ښار ښځه یوه لوستې ښځه ژوند جوړوی شي ژوند ورسره جوړېږي ژوند ورسره ککېږي نو تاسو بیا ولې د ځان لپاره یوه لوستې ښځه انتخابوئ ولې هلته یوه ښځه لرې بله کوئ بلې ښځې ژوند هم ورسره خرابوئ نو بیا ولې تعلیم ته اجازه نه ورکوئ ولې کار ته اجازه نه ورکوئ داسې نه دي په زرګونو دغسې شواهد شته دي چې مثلا دوی په اطراف کې دوه ښځې لري په ښار کې بله کړې ده په اطراف کې درې ښځې لري په ښار کې بله کړې ده پسې ګرځي دغسې موږ خپلوانو کره دغه خواستګاران راغلي دي چې مثلا دوه مرکزه غواړي لوستې غواړي ډاکتره غواړي یعنی دغسې ښځو پسې دی ګرځي نو ښه که تعلیم بد شی دی تاسو په ښځو باندې تعلیم بد کړی بیا تاسو ولې په لوستو ښځو پسې ګرځئ ولې لوستې ښځې د واده لپاره خوښوئ ولې د ژوند لپاره خوښوئ کله چې خبره ټولنې ته راځي بیا د بل لپاره هغه کار مه خوښوئ د ځان لپاره یې خوښوئ
په افغانستان کې اوس برق هم نه وي مثلا هغه مېرمنو به پخوا په تلویزیون کې ځینې پروګرامونه کتل وخت به یې تېرېده بیرون خواستې نسي تلی درس خواستې نسته کار خواستې نسته اوس دوی هغه اسانتیاوې هم نه لري چې حداقل په کور کې یوه سرګرمي ولري او 15 دقیقې تلویزیون ته وګوري دا راته وایي چې دغه کورنۍ چاپېریال کله چې ښه په خوپي هېڅ غږ نه وي هېڅ یوه د تفریح وسیله نه وي څومره سخته ده
حداقل کولی شم یو کتاب لولم خو برعکس دلته زما په کورنۍ کې هغه نفر مثلا ښځې چې سواد نه لري لیک لوست نشي کولی هغه برق نشته تلویزیون نشته په تلویزیون کې کومه داسې برنامه نشته چې هغه ځان پرې مصروف کړي بس کورنۍ کوم دغه چې دی هغه تریخ مثلا دغسې مخې پرې بند دی نو تابه هغه به په کورو کې کوي یا به جنګ کوي یا به غیبت کوي یا به شخړې کوي همدا شی به کوي ځکه یوه ورځ به په آرامه تېره شي دوې ورځ به ټول عمر خو دغسې نه تېرېږي هغه هم په روحي
په آخره کې غواړو د تاسو یو مشوره یو نظر حاکم نظام ته نړیوالې ټولنې ته هم له ځان سره ولرو دوی څه وکړي چې دغه اوسنی وضعیت په ښځو باندې بدل شي
چې دا هغه خو د ښځو نظر نه اوري دا ورته مهم دی که اورېدی یا ورته مهم وای نو دوی به م یو څه اورېدلي وو یو چانه به نظر اخیستی وو خو بیا هم زه ورته وایم که اوري که نه اوري دا ساحه تنګول په ښځو باندې یعنی هېڅ کومه ګټه نه لري او نه اوس هغه وخت دی چې دوی مثلا ښځه له تعلیمه له کاره له دیشانو لری وساتی زکه مکیگی اوس کوم اصل چې وسته کوم وخت چې وسته دا په خانه وخت نه دی اوس تاسو به په یو لاره راولی سي اوس انټرنیټ دی انټرنیټ ته هر څه لاسرسی لري دا اوس موږ په کور کې آنلاین سنف لرو دی انګلیسي دوی په موږ باندې بند کړی خو موږ آنلاین سنف لرو غادي وایي دا په زور باندې هیڅ وخت نه کیږي ضرور ده لازمه ده چې یو څه نرمښت د ښځو په مقابل کې دوی اختیار کړي که نارینه دوی دښمن نه شي یو وخت به همدغه ښځې دوی په مقابل کې راجګي شوي وي ځکه ښځه ټولنه کې یوه دوی نه دي څومره چې نارینه دي همدا کوم ځکه ښځې دي حتی دوی خپله هم وایي چې د ښځو تعداد اوس تر نارینه وو ډېر دی کیدای شي همدغه به یې تاسو په مقابل کې ودرېږي متل دی وایي بتنګ وایاد بجنګ وایاد
له ګټورو خبرو مو نړۍ مننه
هیله کوم مننه له تاسو
قدر من دوستانو کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل دینجونو پاک لای پاول امر کړل شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بند کړي خځل کار څخه مانا شوې د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه حجاب اجباري شو ورزشي کلبونو حمامونو او پارکونو ته پتاک بندیز ولګیده پانتونونو ته دینجونو تک وځنډیده په دې وروستیو کې لښ په توزر وسخه د زیاتو آرایشګرو مېرمنو پر مخ هم د دوی د کار ځای ور بند شو په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزه حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسېږي د خپرونه د میرمنو په لاس راوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00422 1440 شپږ سو یو تر بیا ښه وخت ولرې الله مو مال او ملګری اساسی او بشری حقوق قدر من دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې د بشر لپاره د تفریح حق باندې خبرې کوو لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل نو دوی په میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼ محدودیتونه ولګول چې یو محدودیت هم له تفریح پارکونو څخه د دوی منع کول و نن موږ غوښتل چې په دې باندې خبرې وکړو چې آیا تفریح کول د بشر حق دی کنه او کوم کسان چې له بشر نه دغه حق اخلي هغه کې د ژوند په برخه کې به مسؤلیت بیرته چاته راځي کیږي په خبرونه کې لمونږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی تاجودین منصور میلمه ته خرغلاست و یو ستریم شي په خیر راغلی
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته استاد درنو نوریدون پته تاغه تفریح خو یعنی په دې معنی چې یو کس روزانه ژوند کې یعنی پر ورځ هر څوک خپل کار لري یعنی شاقه کارونه کوي یا ته ذهنی کارونه کوي همدغه سي فزیکی کارونه کوي دوی سي او نواخ ژوند کوي دوی لپاره ډیر ضرورت اولین دی چې خپل د روح لپاره او د خپل ځان لپاره لیک اوساینه پیدا کی او یوازې هغه چې انسان اورو اغنه ژغوري فکری مشکلات او روحي مشکلات نه د تفریح نو داسې یعنی سیاحت هم ویل سو یعنی دا چیرته چې د خپل کار ساحینه لکلری زو د کور ساحینه لکلری زو یا پارکو ته زو مثلا باغو ته زو تفریحي ځایو ته زو دې ته موږ تفریح ویلې سو
bale کرو سو دې ته چې په افغانستان کې کورنۍ تفریح ته څومره ارزښت ورکوي یو خود تفریح چې یوازې نارینه جی تفریح ته ملګرو سره یو درته ځینې کورنۍ بیا بیا یې ځان سره دا موضوع تاسو سره قمینه په افغانستان کې آیا ورته مهمه ښکاری
هي ستالتیا چې دی یا بدني ستالتیا چې دی دا او هغه ته ضرورت لري دا یو د چا خبر رفرش ته ضرورت لري او دا د څه کیږي چې مثلا لیک پراته خپل ژوندانه کارونه نه او هغه وکي سوچ پته وکي چې لکه طبيعت د جوړي لکه و خاندې لکه تفریح وکي ټوکي وکي نو دا هر یو ته ضرورت دی یعنی نارینه او ښځه او ماشومان ټول ته ضرورت دی په دې کې سسنا نشته هغه څه سړی په دې کې هغه کیږي ضرورت لري نو خدم لري ماشومان هم لري ټول انسانان دي هر یو خپل توان پوري کار کوي او خپل توان پوري همدغه څه استړی کیږي ضرورت دی تلریسته به تفریح وکي او تفریح تلارسي
خو په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې دوی تفریح ته اصلا ارزښت نه ورکوي، یو اضافه کار ورته ښکاري. کله چې په کورنۍ کې له دوی نه غوښتنه وسي چې باید تفریح ته یو ورځ د رخصتۍ په ورځ لاړ سو، نو عکس العمل ښیي. په دې هکله راته وغږېږئ.
داسې کورنۍ موږ لرو چې دغه تفریح او دغه چې د مدني حقونو د انسانانو ته احترام کوي، خپل کورنیو ته، غړو ته، یعنی ماشومانو ته، نورو ته، ټولو ته. داسې نور متاسفانه کورنۍ لرو چې په دې موضوعاتو او ارزښت نه پوهېږي، یعنی وایي چې دا یعنی یو نو د چا خبره ده، بی ځایه ګرځېدو دی، یعنی دا وخت ضایع کول دی، دا د بیکارو خلکو کار دی، یا داسې سوچ کوي چې یعنی دا کار یعنی اسې وخت ضایع کول او بې مفهومه کار دی. نو دغه ذهنیت چې چا ولري متاسفانه دغسې اجرات هم خپل کورنۍ کې او ډېر په فشاري کې او ډېر دقیقیت په کور کې راولي او دغسې خشن برخورد کوي، یعنی کورنۍ سره. دا متاسفانه د نن ورځې تمدن او د ښه فکري هوساینو لپاره دا خلاف کار.
د ماشومانو لپاره تفریح څومره ضرور ده؟ مثلا دوی همیشه په لیک لوست باندې اخته وي، که چیرې د لیک لوست تر څنګ تفریح ولري څومره به د دوی مغز درس ښه جذب کړي؟
ماشومان لپاره هم ډېر ضرورت پدې دی چې دا ماشومان تر خصوصا هغه ماشومان چې مکتب ته درس وایي، دوی اکثرا د هفتې په ټوله ورځ کې دوی ذهنونه ډېر مصروف وي. دوی بېچارهګه سې کله د کله کارخانګي کوي، درس وایي، کله کور کې لږ مصروفیت لري، خو دواز درې ساعتي او تفریح ما ویلې چې د ذهن تازه کول لپاره ډېر ضروري دی. اړین دی یو انسان دې ته ضرورت لري چې دا ټول د انسان د طبیعت لپاره یو ضروري پدیده ده، او انسانان دې ته ضرورت لري او باید د خپل د ژوند د هوساینې لپاره تفریح وکړي. دا زما نظر داسې دی.
اوس راځو دې مسلې ته چې د تفریح په وخت کوم مسایل په پام کې نیول ضروري دي.
د فائدې سمو په تخپل ژوند کې کتفریقه او کور کې اوسې یو کټولن کې اوسې یو کار کې اوسې یو هر چیز چې اوسې اوسې اخلاقيات یو څه مقررات او اصول ستپ دی کې کوم غوړ سره خپل ماشومان چیرته وي دوی توجه کې سره خپل ذات او بل ته ضرر ونه رسي. دوی با ته توجه کې سره مثلا د چیرته خطر زیات دی، چیرته اوبو یعنی زیات دی، چیرته موټر دی، چیرته یا د چا پارک دی، هغه ته ضرر ونه رسي، بلان ونه شکوي، یا د چا کور ته ورور کوم هغه ونه شي، تیګه ونه شي. دغه سې نزاکتونه دغه توجه او مقررات نو خامخا په ژوند کې څه د بد توجه پر توصی بله.
تاسو په نظر سره ول تفریزوی نه باید مونږ په افغانستان کې ولرو تر څو د تفریح لپاره آرام او ساو کول ایسو چې ورسو؟
په خارو کې په بلوې خدای سره پارکونه ولرو، دغه سي پارکونه سي معیاري، دغه پتلو او راتلو کې د شاروالي مقررات په کې تطبیق سي، د خلکو د اقونو په بلردو کې هوا کې پودا دی، په بلوې سي خاص شو کې پارکینګ الله سي څنګه شي، څنګه کې څنګه محافظت وشي د پارک وسایلونه او پارکونه. دغه سي جوړ سي په پارک کې تقریبا ټول رفاهي موارد لکه رستورانتونه، لکه د لامبو وهلو ځایونه، همدغه سي دغه کاغي په خپل پارکونه کې مونږ غو لرو، جوبن ولرو، یا همدغه سي نور موارد څه ډیر ضروری دي او د تفریح لپاره سي، یعنی بس سرګرمي پکې وکړو، تفریح پکې وکړو، وخت پکې ښه تیر شي، او ښه هوا ولري. د نظافت ډیر مهم دی، بخي زیات مهم دی، په دې کې پاکوالی ډيري ګاربېچ ورته کسبدانی چوي، هر ځای کې باید یو پسرکتونو کې په هغه کې په واټونو کې په همدغه شاوخه کې ډیر توجه ورته وسی. دغه ځای ته موږ پارک ویلې سو، او پارک دغه سي هغه د څه د خار د خاص لپاره ډیر خیر په درخور او د خلکو د وسایلو لپاره او تفریح لپاره ډیر ضروری او اړین دی.
بلې منصور صاحب، که څه هم تاسو خپل خبرو کې یادونه وکړه، که درته واضح کړي چې تفریح ته د مناسب او تفریح ځایونو درلودل دا د خلکو له اساسي او بشري حقوقو څخه شمیرلی سو؟
بله، یقینا شمیرلی سو. په دې انسانان الله تعالی آزاد پیدا کړی دا او په خپل ژوند کې د آزادۍ لپاره حق لري. دا هغه څه چې انسان په ژوند کې کوي، هغه کار چې د قانون او د عرف او د عناناتو د چا د حق ته ضرر ونه رسوي، کوای سي د انسانانو حق دی او اساسي حق ورته ویلی سو. یو مثال همدغه تفریح دی. آزادۍ لرو، آزادۍ په دې معنی سره چې ته تلای سو، چې ته کې راځای سو، څنګه خبرې کوو، څنګه خاندو، څنګه او دوستانو سره کینو، څنګه ډوډۍ خورو، څنګه پارک ته سو، څنګه رستورانت ته سو، څنګه د پاک نه تفریحونه موږ استفاده کوو، او د دې استفادې په اړه څوک دغه حالت کې مداخله ونه کړي، مزاحمت ونه کړي، او چاته ونه وایي چې دا د لار سره هلته مزه محدودیتونه وضع نه کړي. محدودیت وضع سي، یعنې په دې معنی چې د اساسي حقوقونه یو حق ځای سو، متاسفانه دا تفریح دی، او تفریح آزادۍ سره ډېر ارتباط لري. چا چې آزادۍ ته په آزادۍ باندې باور لري، هغه تفریح باندې باور لري. نو ډېر واړه جزء ورته ویل سو د آزادۍ تفریح ده، او تفریح باید هر هفته تقریبا یو سره ورسه هر یو ته ضرورت دی چې با تفریح وکړي. یو نیم خلک مثلا خارو کې اوسېږي، بانډو کلي ته ځي، چا چې په بانډو کلي کې خارو ته راځي، همدغسې تفریحي ځایو ته، همدغسې غرو ته، دغسې شنو او سمسور ځایونو ته، دا ټول ځایونه موږ ویلي په تفریح دی او انسانان کولی شي په دې کې استفاده وکړي او ښه ژوند تېر کړي. د ښه ژوند د تېرولو لپاره هېڅوک حق نه لري چاته مزاحمت وکړي او چاته ووایي چې ته دلته څه کوې او څه کار ته نه کوې.
بله منصور صاحب، د طالبان حکومت د میرمنو په تفریح باندې یو لړ محدودیتونه لګولي. مثلا دوی تفریح پارکونو ته نه پرېږدي، قرغتې میله ځای و الته تک ته نه پرېږدي. دوی وایي چې دغه عمل دوی ته ډپریشن پیدا کړی ده. په دې هکله تاسو څه وایئ؟ آیا د یو چا منع کول له هغه ځای نه چې د خوښې ځای د هغه په اسلامي جاب کې وي را منع کول یې، دا څنګه ده او دا به څومره ستونزې رامنځته کړي؟
هېڅوک حق نه لري چې د یو کس د ښه ژوند لپاره، ما ویلی چې دغه کادمونږ ګرځېدو د ښځو ګرځېدو په یو محیط کې څوک حق نه لري په دې کې مداخله وکړي. د دوی زامن ورسره یا تره ورسره یا دغسې په مزدحم شکل سره ژوند تېر کړي. څه چې نارینه حق لري، دغه دموږ حق چې دی د خلاف په قرآن او د اسلام په خلاف نه دی. هماغسې ښځینه حق هم لري، هغه هم کوی چې پارکو ته لاړ شي، پارکو کې مثلا کینی یا تفریح وکړي، خپل وخت تیر کړي او بیرته د کورو ته لاړ شي. خپله پوهېږي چې په افغانستان کې څه کله ښځو په پارکو ته ځي، معمولا خپل نارینه سره ځي، یا د دې ورور یې ورسره، یا پلار یې، یا میړه یې، یا زوی ورسره، یا بل څه. هغسې ما بېخي نه ده لیدلی چې یو کس یا دغسې یو مجرده جینۍ مثلا په یو پارک ته یوازې لاړ شي هلته تفریح، دا امکان نه لري. دا داسې نه شي کېدای په افغانستان کې بوت محل کې امکان نه لري. دا په دې نظر یم چې مقررات دوی ولري، ولې داسې نه کېږي چې ټول ښځینه محروم شي او دوی نه شي کولی پارکو ته لاړ شي. مثلا ورته ووایي چې که تاسو راځئ خپل محرم سره، راځئ خپل پلار سره، مور سره، یا مثلا فکر کوم چا سره، یا مور د فکر کوم مشکل نه لري. هر څوک کولی شي تفریح ته لاړ شي، پارکو ته لاړ شي، او هلته تفریح وکړي او ژوند تېر کړي.
تاسو اطمان له هېواده بهر هم سفر کړی دی، په بهر کې خلک څومره دغه میلې ته، تفریح ته ارزښت ورکوي او د ژوند یوه برخه ګرځي؟
بهر کې دا خلکو معمولا تقریبا 90% پورته خلک تفریح ته ځي، مثلا خارو ته ځي، یا پارکونو ته ځي، تفریح ځایو ته ځي. دوی ډیر ارزښت ورته ورکوي. په دې سره خارجي خلک چې دي، هغه د هفتې په جریان کې ډیر کار کوي، که ذهني کارونه دي، که فزیکي کارونه دي. لکه موږ افغانانو غوندې نه دي چې ډیر هغه د هوساینو په سیزګزو. دوی د هفتې په ټول هر ورځ کې تقریبا دوی 8 ساعته یا 10 ساعته دوی کار کوي. دوی د خپل د مغزو لپاره، بیرته د تازه کولو لپاره، همداسې د ژوند د ښکلولو لپاره ډیر ضرورت لري تفریح وکړي. او کله دوی د هفته ورځ بیرته ختمیږي او وظیفي کار ته ځي، دوی فکر او ذهن رفرش کیږي، تازه کیږي. همدغسې دوی کوای سي ځان آماده کړي او بل هفته لپاره دوی ښه سخت کار کوي، زحمت باسي. همدا وجه ده چې دوی هیوادونه ډیر پرمختللي دي.
تفریح په ګټو باندې خبره وکړله، که راوګرځو د تاسو خپل شخصي ژوند ته، درت وایي چې د بشر حق ته په خپل کور کې تاسو څومره دې ته ارزښت ورکوي؟ څه وخت تفریح ته ځئ؟ له چا سره ځئ؟ ملګرو سره ځئ که کورنۍ سره ځئ؟
دا واقعیت خبره ده چې زه خپل کور کې د ماشومانو مور چې دم وظیفه لري، دوی مستړی زم ستړی یم. معمولا موږ زو کورنۍ سره ځو، لوګر خواته ځو. په دې چې موږ کابل کې اوسېږو، لوګر خواته ځو. لوګر خو خپله پیږې سې هوا خله، یا هلته آب هوا او د را ژوند د حسین استه پکې، یعنی د تفریح ځایونه پکې شته. وخت تیریږي او کله کله مونږ شمال خواته ځو، یعنی سیاد خواته ځو، همدغسې سالنګو خواته، مخکې پغمان خواته تللو، د قرغې ته هغه اوس بند شو، د زازای پارک ورته وایي کابل ښار کې، هغه مالته اوس نه پرېږدي. هغه ښځې د کابل ژو بندې، هغه هم اوس بند شوي دي. نو دغسې هغه دی یو څه ځایونه سې، لکه هغه وخت سړی تیر کړي، لکه هغه ولري د کیناسو ځای ولري، مزاحمت پکې نه وي، او نور هلته 2 ساعته وخت تیر کړو. که هغه زمي سي زمي کله کله جلال آباد خواته زو، نو بیرته راځو دغسې.
منصور صاحب، تاسو یادونه وکړه چې تاسو خپله مراجعه کړې د ځینې تفریح ځایونو ته، تاسو لیدلي چې هغه بند دي. د خلکو دغه اساسي حق ورنه اخیستل څومره عقده به را پیدا کا بیرته د میشت نظام په وړاندې؟
ما نظر داده که دغه امارت اسلامی یا طالبان غواړي چې په دغه وطن کې هغه سي دوی قدرت پیدا کړي، وطن جوړ سي، پرمختللی حالت پیدا کړي، ټکنالوژي ولري، ژوند ولري، وسایل ولري. دوی مکلفیت په دې لري چې خپل ملت زړه وساتي، که هغه ښځه ده، که هغه نر ده، که هغه نو هر قوم دی قبیله ده هر سمت و ده هر خاچی دوی مکلفیت په دیلی رس خلق حساسی و خون و تا مسئولیت پیدا کی او دوی حقون ورتور کی کم گرو کم خوم کم بل کارای پدی که مداخله که مزایمت که دوی باید پرینی دی پدی سه داغ مونگ اسلامی حواد دی ده خواب اسلامی حواد دو او سم اسلامی حواد دی پدی که خپل خلق بیگی سر رقم خپل اجاب مراد کی سر رقم دراشی او دوی داغ دیر وڑا والا خبر و پسی سه خلق نی پریدی ستا فروز این دخواب خان خلق زوری گی خلق خفکی گی خلق پدی تشویش که دی سه مونگ والی داغ دیر والا والا خاکون منتنور کول کی گی او دیر لوی حق چی دی اغا تعلیم حق دی سه متاسبن اقل پیگی سه وش با افغانستان کی اغا بند دی او نسته
بله یو شمیر کسان خپل یا داسې دندې له لاسه ورکړې یا پانتون ته نسیتلې یا نور مشکلات لري خپل نه غواړي چې ادي اقل هغه کوم ځای ته دوی کولای هم چې لکه تاسو یاد کړئ خپل کلی ته تفریح ته ځي هغه ځای ته نه ځي دوی وایي چې زړه مې خوشاله نه نو په تفریح کې زه خوشحالي نسم ترلاسه کولای داسې کسانو ته تاسو څه وایې
داسې کسانو ته خو دوه خبرې زلرم یو خبره دا ده چې دوی هم حق بجانب دی یعنی دوی دا خبرې چې کوي دغه یو تفریح مطرح نه دی په ژوند کې څوک خپل ژوند کې کار ولري په کار کې او څه درآمد ولري په څه درآمد دني په کارو ناداري او بشارګي خامخا دا تشویش لري دا هغه کورنۍ او غړي په دې فکر کې دي چې یو وخت ډوډۍ چوخرو سبا لپاره څنګه کوو یا شپې لپاره څنګه کوو دا غسي فکرونه سوچونه خلک د خپل هستي اساسي حقونه لري کوي که څوک برباد دي که بې سواد دي په دې وطن کې ضرورت لرو څه کار وکړو او کار دغه فائده دا ده چې په ژوند کې تغیرات انقلاب راولي وطن جوړیږي پکې هر یو کوي چې په دغه وطن کې یو ګل وکړي او دغه ګل یو ورځ به ګل کوي نو ژوند ښکلی پکې کیږي نو دا یو تفریح مش موضوع نه ده ډیر مشکلات موږ لرو الله تعالی حل کړي او ډیر احترامانه او پیشنهاد کوم چې چا چې ما غاوري او خصوصا د مسولین د امارات اسلامي سره د خلک خپل غیږ کې ونیسي او خلک باندې ورحمیږي خلک مشکلات او د اساسي حقونو د ژوند د ټول ورته معرفي کی تعریف کی قوانین او مقررات او رپیل کی ولی محدود نه کی د چانه د اساسي حق ونیسي
بله په دې خو خبري وکړلې چې یو خو د نظام لخوانه خلک له تفرین منی کیږي البته خدي مهدف دي زین زاینو ته چې تفریزای ستا او ماشومان نارینه او سره وردی آلته یو نیم د تفریح وسایل چې جوړ سوی دي هغه خرابېږي هغه ورانېږي او بیا چې نور کسان راځي چې له دې وسایلو نه استفاده وکړي هغه د تفریح له حق نه محرومېږي ځکه کوم څه نه یي په څه به دوی لوبې وساتري وکړه په دې عقله کورنۍ او ته د تاسو پیغام څه ده
پیغام په دې کې دا ده چې دغه هر یو خپل کورنۍ څه غواړي څه په هر محیط کې که تفریحي محیط دی که تحصیلي محیط دی یا دغسې نور محیط چې دوی مکلفیت لري چې د خلکو د عامه ګټو په نظر ونیسي یعنی دوی حق نه لري چې په پارکونو کې چوکۍ او ته همدغسې وسایل او ته ګلان او ته یا لارو ته یا لارویانو ته خلکو ته ضرر ورسوي موږ انسانان یو په خپل ژوند کې دا ډېر تلاش وکړو او ډېر کوشش په دې وکړو چې خپل چاپېریال هم ښه وساتو او په ضمن کې دا حق نه لرو چې چا ته ضرر ورسوو همدغسې زموږ غواړو چې حساسي او حقونه زموږ ورکړل شي همدغسې چا ته موږ ضرورونه کوو یا چې کوم شی ماتوو یا خرابوي او دم د عامه خلکو حق دی او دا حق هم موږ ماتوو یا خرابوي دا حق موږ نه لرو کله چې موږ خپل حق غواړو د نورو خلکو نه باید احترام وکړو دغه متقابل دی متقابل عمل څه کله احترام ونکړو احترام نه کیږو موږ
بله تاسو په د حقوقو په برخه کار کوئ د بشر د حقونو په برخه کې تاسو معلومات لرئ راته ویلی سئ البته په تخمینی ډول چې د افغانستان څو فیصد خلک په دې پوهیږي چې دا زما حق دی او دا د بل حق دی باید پامال نسي
تاسو خپل اخه پیږئ چې متاسفانه موږ په افغانستان کې اوس په دغه حالت کې ژوند کوو چې موږ خلک متاسفانه د خپل د شپې او د ماښام ډوډۍ ته حیران دي دوی لپاره څه څنګه یو مړګوندي پیدا کړي او دوی خپل ژوند تیر کړي دغه خلک چې متاسفانه دغه صحي او جسمي ستړیا لري او دوی نشي کولای خپل دغه نور مواردو کې دوی فکر وکړي دغه خلک پیږئ تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې ویني مشکلات لري تحصیلات او کیفیت او دا کمیا دا ټول موږ ته خلکو د روان باندې بد تاثیر کړی دا نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو ډیر خلک دي یعنی د دموخ عمر خلک چې وزدار نوي سره نه پورته ما عمر دوی بشراګات د خپل اساسي حقوق نه محروم دي دوی نه پیږي اصلا د دغه ازادي او د حقوق د حق زندگی او حق ژوند او د خبرې کولو د تعلیم او تحصیل او د حقوق بشراګان د بشي یعنی د واجه او په دغه په دغه فضیلت په دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمينه ورته مسایسي ویني د خلکو د صدا دوی په دغه موارد
که دوی بلد سی او دوی ځان پو کی او دوی خپل حق و پیژنې چا چې خپل حق و نه پیژندې نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي دا موږ مشکلات لرو په دې وطن کې ډیر مشکلات لرو الله تعالی حل کړي
څنګه به په دې متونی ګوچي ادي اقل تر یو حد پورې خلکو سره دام راستو وکړي دوی د خپل حق او د نورو د حق په اړه معلومات پیدا کړي
دا چې په کوم دا مونږ قدري مرحله کې کوي چې کار وکړي او په دغه پلان مهاله جدي استراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو یعنی په دې معنی چې اوږد مهاله متوسط مهاله او لن مهاله پلانونو برنامې باید ولرو د خلکو ته دا سم نه کیږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي چې تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه ولرو او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پاتشناسان ولرو مسلکي خلک کولرو کا او مهاله برنامه ده باید پدې کې ډیر هلي ځلې کارونه وشي او بل اخر د فکر کوم پلاس کال وروسته یعنی و کال لاس کال وروسته به دا کې دیش نتیجه ورکړي خلک ته دې پوسو مثلا د ما حق شي د تاسو حق شي د بل چا حق شي یعنی و دې مناسه د هیڅ حق نه ځای کېږي د هیڅ حق ظلم لاندې نه راځي نه محرومي د خپل حق نه د هر چا کولی شي د بل د حقوق لپاره غو کې مراد کې او و پیژني او ورته ورکړي نو دا تعدی او ظلم سبدال منځ نو په دې معنی چې حق به پېژندل شي نو عدالت راځي او ساينه راځي ژوند ښه کیږي ښکلا راځي دا خلک پیشرفته وروره توجه کوي
ډېر زیاته مننه منصور صاحب تاسو ژوند دې سلامت اوسئ در منورتونکو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د تفریح په حق باندې خبري وشولي لمون سره په خبرونه کې میل ماو د حقوقي چارو څیرونکو تاج الدین منصور تربیه پرځای کې چې است الله ممال او ملګری
ونه مینې کرمشنا د بیا باندې
سلگی میں نو دے گی آخر بلا شو